یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د غرمې دولس بجې سوینند چهارشنبه ورځ د جوزا اتمه نیټه د 1398 المریز هجری کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده. د مسکو پر غونډه باندې تاسو ته به د خبرونه کې رپورت لرو، مرکه هم لرو، د کابل رسپانو ته مو هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه مخکې به ورسو ردوان مراد ته د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روسیې په مرکز مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. چارواکي وایي چې د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه په حمله کې د ملي اردو دیارلس سرتیري وشل شوي دي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې په پاکستان غږ کړی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د روسیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د روسیې په مرکز مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. دواړه خواوې د روسیې په بلنه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کلنۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته بلل شوې دي. طالبانو تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر راتلونکي خبرې کیږي. د روسیې د بارنې چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کال پوره کېدو په مناسبت غونډې ته په وینا کې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر هم په لنډو خبرو کې ویل چې د سولې په مخ کې یوازینی او لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او سولې د هڅو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره لیدلې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه په بلنه پاکستان ته ورغلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آرین په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ 13 شپې لیدنه شوې ده، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. چارواکي وایي د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه د وسلوالو په برید کې د ملي اردو دیارلس عسکر وشل شوي او 14 نور ټپیان دي. که څه هم د یاد برید په اړه د ملي اردو سرچینو څه نه دي ویلي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد برید د ګورګورې په نومه په یوې لوړې غونډۍ د افغان ځواکونو په هغه قرارګاه شوی چې د ولسوالۍ د تاسیساتو د ساتنې لپاره موجوده ده. یا د سرچینې پرون د سه شنبه پر ورځ ویل چې په دې برید کې وسلوالو ته هم درنه مر شوب لوختي، خو دوی تر اوسه کره ارقام نه لري. وسلوالو طالبانو رسنیو ته بیا پسته ور شوی خبر پانه کې د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې لسګونه افغان عسکر وشلی دي او یو اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوش کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د سه شنبه پر ورځ په یو بیان کې ویل چې د خیبر نیوز خبریال ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی ده. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د پاکستان د هغه څه په وړاندې چې دوی د پښتنو پر وړاندې د پاکستان د پوس او امنیتي ادارو فشار ګڼي مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونه غړو او پلویان له څو ورځو راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه کړي، د پاکستان د پوس پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشې کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مې میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شو. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابو ظبي ته په رسیدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي تقریبا ایراني دي. امریکا، امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي، تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي واشنگټن هڅه کوي چې د ایران او د دې هیواد پورې تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاط نه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس رخچی بیا ویلی چې هیواد چمتو دی چې د سیمیزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وکړي. او اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې تحرکات اشغال وبلل. کورت اول کرل مسکو څخه وغوښتل چې د هغو مکلفیتونو عملي کول پیل کړي چې د منسک د 2015 کال په موافقو کې درج شوي دي. د دې نړیوالې موافقې هدف د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو او د روس پلو بلتون پالو ترمنځ د شخړو او جګړو ختمول دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوس 12 بجه او 15 دقیقې سوې. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو تاسو ته رپورت لرو. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په مسکو کې نن بیا هم د طالبانو استازي له کابله له ورغلي پلاوي سره د سولی پاړه خبرې کوي. په دې اړه مو په کابل کې د یو شمېر څارونکو کتونکو نظرونه اخیستي دي. په دې خبرونه کې به واوري همدارنګه موږ په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله څه تبصره کړې دي. د خبرونې په سیمه ایزه او نړیواله برخه کې به تاسو ته په پاکستان کې پر خبریالانو د هغه بندیز په اړه معلومات درکړو چې د پښتون ژغورنی غورځنګ په اړه د رپورټونو جوړولو په خاطر لګیدلې ده. او په دې خبرونه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پروګرام یا د زهرو کاروان هم درته خبرو. اوریدونکو په دې خبرونه کې اول رپورټ په افغانستان کې د سولې په اړه پر روانو هڅو درته خبرو. تاسې خبر یاست چې له پرون راهیسې په مسکو کې وغونډه روانه ده چې په هغه کې د طالبانو 14 کسیز پلاوی چې ملا عبدالغنی برادر یې مشر دی ګډون لري. له کابله هم د افغانستان د سیاسي پیژندل شوو څیرو یو پلاوی ورغلی دی. په هغه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په هغه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر، د بلخ پخوانی والی، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي او داسې نور پیژندل سوي کسان غړي دي. دوی پرون هم په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کړې وې. دغه غونډه چې پرون د روسیې او د افغانستان د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوې وه. نن یې دوهمه ورځ ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه چې په کابل کې څارونکي دې مسلې ته څه ډول نظر لري او څه فکر کوي رپورټ لري. اکراما مهرباني.
ډیره زیاته مننه فرشته جان. لکه څنګه چې تاسو ویل په مسکو کې د افغان سیاسيونو او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د افغان کشالي د حلف په هدف باندې نن په دوهم ورځ باندې هم بسونه روان دي. که څو موږ هڅه وکړو چې د افغان سیاسيونو چې په دغه بحثونو کې برخه لري دوی سره اړیکه ونیسو او د تازه حال ترې واخلو، تر دې د ملانې وتونی دي هڅه وکړو. دلته په افغانستان کې د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ولناسو کې د افغان حکومت د استادو په حضور باندې ټینګار کوي. هغه مسله چې بار بار په دې باندې ټینګار شوی دی، خو لا هم په دغه ډول ناسو کې د افغان حکومت یا هم د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوی او یا هم په ځینو ناسو کې دوی له ګډون انکار کړی دی. د ولسی جرګې یو غړي نعمت الله کریاب په مشروط ډول باندې دغه ناس ته هیله مندي وښوده.
کچرته دا هڅه په واقعي ډول د غرض نه ډکې نه دی. په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو دراوستو لپاره نو دا مونږ ته خوشبيني او په خن نظر ورته ګورو. خو زمونږ هیله دا ده چې دا خورې ورې هڅه د یو چتر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کور کورانه ناست یو هڅه بلاخره یو سمه نتیجه ورکړي.
خاغلی کریاب د هم ویل چې په دې ناسه کې ګډون کوونکې افغان سیاستوال اوس مهال د جګړې برخنه د نوزک ویل کې دی چې لاشخاص سره تفاهم تر رسیدل نتیجه نه لري. خو دی وای هیله شته چې د غړول ناستي بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر کړي. خو د مشرانو جرګي غړي انارکلی هنریار به دې ناسه ته هیله نه لري او وای د مسکو تیر ناسه ته په کتو فکر نه کوي چې نتیجه به یې خوي.
زما په نظر باندې دومره اغیزمن او تاثیرناک بنوي، او هر بس چې کیږي موږ باید یو قوت نه مخیتلار شو او په یو قوت باندې به اوسو او دا د حکومت د رهبری لاندې راځي. د دې نه زما په نظر باندې دا به کوم نتیجه ونه لري.
فرشته جان، دا په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استادو ترمنځ دوهمه ناسته ده. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د قطر د دفتر استاد یو شمیر افغان سیاستوال روسي مسکو ته وربللی و څو په خپلو کې د سولې غیر رسمي خبري وکړي. په هغه خبرو کې هم د افغان حکومت په استازیتوب باندې چا برخه نه درلوده. تیر ورځ د دغه ناستې لومړۍ ورځ ولکه څنګه چې تاسو ویل دا د روسیا او د افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزه په یوړ باندې غناسه جوړه شوې و. د ناستي په روسي کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس خبريالانو سره د خبرو پر مهال افغانستان یو وار بیا د بهرنیو ځواکونو د وټلو پاړه د طالبانو پر پخواني دریز باندې ټینګار وکړو ویل چې اوسنۍ جګړه چې د اڅو غوندو په جوړولو باندې نه حل کیږي او پات نه رسیږي نو د غډول ناستي به نور هم دوام لري. نو پټوله کې د غناس ننم جریان لري. روسته به نور معلومات اوریدونکو ته ورکو. هڅه ودا کو چې په مسکو کې چې کوم کسان په دې ناس کې ګډون لري له دوی سره خبرې وکړو. تازه جزئیات اوریدونکو ته ورسو. بلې فرشته جان،
ډیره مننه. اوریدونکو، د یادونې وړ بولم چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند پرون په غونډه کې وو او د افغانستان د حکومت رسمي استازي دی او د خبرو په میز باندې ناستو کوم اکسونه او کوم ویډیوګانې چې پر ټولنیزو رسنیو باندې خبرې شوې په هغه کې لیدل کېدل چې د کابل ورغلی پلاوي کې مختلف کسان شامل وو او لطیف بهاند افغانستان د حکومت رسمي استازی وو. د ازادي رادیو پر وپاڼه باندې تاسو کولای شئ چې کوم انټرنیټ لري په ټلیفونونو کې یا په کورونو په دفترونو کې نو د ازادي رادیو وپاڼه تعقیبوئ. دلته به موږ ساي سره غو ویډیوګانې چې د مسکو له غونډې څخه خبريږي شریکو. خو په افغانستان کې د سولې او جګړې د معلوماتو د انسټیټیوټ مرستيال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې وای په مسکو کې به په رسمي غونډو سربېره ځینی پټې خبرې هم وي. ځینی غونډې به د بندو دروازو شاته وي نو د پوینا چې شاید د هغو غونډو څخه بیا ډېر معلومات حتی خپاره نه سي. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړې ده او په پیل کې له ده څخه پوښتنه کړې ده چې دی ولې داسې فکر کوي.
په دې کې څو شیان ډېر مهم دي چې باید ورته نظر غور کول شي. هغه دا دی چې د افغانستان دولت ګډون دی په کښې کې. افغانستان دولت ګډون په څو برخو کې یو دا چې د افغانستان دولتي چارواکي خپله پکښې کې ګډون کوي لکه سفیر پکښې کې ناستو. د دې علاوه د سولې عالي شورا چې دا هم د نیمایي د دولت پورې تړاو لري د دې حضور پکښې کې وو.
افغانستان حکومت ویلي چې مثلا سولې شورا که څوک ګډون کړی په داسې ناستو کې ویلي چې دا په خپلواک ډول دی مثلا استازیتوب نه شي کولی. ولې د سفیر ګډون سمه ده ستاسو خبره؟ ولې فکر کوئ چې په همدې کچه باندې باید پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کړی وو؟
داسې دی، دا خو زما معلومات دی چې دولت د طالبانو هغه خواست سره موافق کړی چې کوم کسان ځي هغه باید په شخصي ظرفیت باندې ولاړ شي، په شخصي سطح باندې ولاړ شي. طالبان دا اصرار کوي او افغان دولت ورسره موافقه کړې ده چې هر څوک چې هلته اشتراک کړي د افغانستان د دولت نه هغه باید موږ شخصي وګڼو، رسمي ونه ګڼو. چون چې که رسمي وګڼل شي بیا دا په دې معنی ده چې طالبانو د افغانستان دولت رسمیت په پیژني. نو دولت په دې کې ورسره نرمښت شي او دا یو مثبت کام دی. دا دغسې دغه ته ځینې کمپرومایزز یا انحطاف پذیري دا د دواړو خواوو دپاره یو مثبت ګام دی. مګر لکه ما چې وویل دا د حکومت حضور په داسې غونډو کې په درې کټګوري باندې تقسیمېږي. یو دا دی چې خپله دولتي چارواکي، بل سولې عالي شورا ده، او درېیم هغه سیاسیون دي چې دولت پلوه دي. نو په دې کې درې سره لیدل کېږي. او زه بل دې ته هم خوشبینه یم چې دا غونډه کې مسکو دعوت کړی ده او بیا طالبانو په کښې کې حضور درلودی. چون چې په قطر کې ځینې ناستې پلان شوي وې چې بیا طالبانو وویل چې موږ نه حاضر کېدلی نه شو چون چې آخري لس ورځې د اعتکاف دي. او اوس کله چې بیا خبره د دعوت د مسکو راځي بیا اعتکاف نشته. نو دا معنی لري چې ټوله خواوې چې په مسکو کې راټولې شوي دي یو نوه پر مسکو باندې باور هم لري او دا کېدلی شي چې دغه څخه ښه استفاده وشي.
کوریا زمي سبي خود سولې د خبرو موضوع د مثلا چې افغان سیاسيون له طالبانو سره په مسکو کې نه بلغه د مسکو او کابل د سلسله کلن اړیکو په مناسبت کم دغه آیا فکر نه کوي چې دې ته بدون سره کچ پلاوي چې د طالبانو تل دې په ځای باید افغان حکومت باندې کچ پلاوي تل وي ځکه چې
ترمان صاحب تاسو ته دا خو یو بهانه و داست سلسله کلن اړیکې باندې دا خو یو بهانه و تر ټولو مهم مسله دا ده چې په دې کې مثلا طالبان او افغان دولت سره دولت کارمندان او همدارنګه سولې شورا غړي سره کښېني او دا باید په مثبت شکل وګڼل شي. طالبان همیشه په تیر بین الافغاني مذاکرات چې په مسکو کې اصول په اړه کې مې ویل دا و چې باید د مسکو چارواکي په خښه کې حضور ولري چې هغه هم د واري سرګلارو وزیر خارجه او کابلوف د دې خاص نماینده په خښه کې اشتراک درلودي. نو زه فکر کوم دا یو بهانه و، فقط اصلي هدف دا و چې باید افغان دولت او سیاسيون او طالبان سره کښې نیول د دوه غونډه دي. یو خدای دې چې عمومي غونډه کې ټول خپل سپیچ کوي، خپل خبرې کوي، بل دغه پټو دروازو تر شا بیا پټی ناستې چې هغه په ډېر کم تعداد باندې افراد پکې کښېناستل کېږي دا ټول افراد دلې
ده. اسمه چې یو پښتنه روسي وبخي چې آیا تم اور نکې دی شي کنه؟
دا یو شو پایل دی راتلونکو غونډه به چې په دوه کې کېږي د دې تعقیب زه فکر کوم په هغه کې باید یو باصلاحیته د دولت استازي پلاوی ولاړ شي. مګر لکه مخکې چې موږ هغه هم طالبان یې مني چې دا دولت استازي دي، مګر فقط د میډیا پر مخ یې نشي قبلوالی چې دا د موږ دولت چارواکو په هیڅ باندې سره ګورو. نو هغه زه فکر کوم اصلي اساسي نتایج به په راتلونکي غونډه کې ووسی دین راولي چې هغه په دوه کې به سره تیسي.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ لمرستیال حکمت الله اعظمي سره د ازادي راډیو د خبريال اجمل تورمان مرکه واورېده. تاسو که په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې نظر لري، مخصوصا که غواړي په مسکو کې پر روانه غونډه باندې نظر ورکړي، نو د افغان بیسیم پرته سوتل شمیره باندې خپل پیغامونه مشتره واستوي. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې به درته خبرو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د پراختیا پروژو د عملي کولو په خاطر د هند د اتیا میلیونو ډالرو د مرستې خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د دغې مرستې هوکړه لیک لاسلیک شي.
پروژه ها اکثرا کوچک هستن اما آنن تاثیراتش بسیار خوب است در منطقه که بیشتر بر قرا و قصبات دوردست افغانستان متمرکز است.
خاغله بهمن وای دغه پیسې به د روختیا، پوهنې، کرنې، حرفه‌ای زده کړو، د ښځو په پیاوړتیا او د اوبو لګولو په کوچنیو کانالونو ولګول شي. د خاغلی بهمن په خبره هند مخکې لدې هم د وړو پراختیا پروژو د عملي کولو په خاطر له افغانستان سره د 160 میلیونو ډالرو مرسته کړې وه چې تر اوسه 15 میلیونه ډالر لګېدلې دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د بزګرانو د اقتصادي ودې او د زعفرانو د کښت د دودولو لپاره په دغه ولایت کې د زعفرانو پروژه پلي کیږي. د دغه ادارې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د مرکز په ګډون د جلریز، سیدآباد، چک او بهسودو ولسوالیو پر بزګرانو د زعفرانو 15 کڅوړې ویشل کیږي.
امروز د حقین ولسوالی جلری با ریاست وزارت تشریف می آورند و زعفرانشان که برایشان همراه یک پکیج کامل همراه لباس و ثبت جمعوری گل زعفران و قوطی های زعفران برایشان توضیح خواهد شد.
تسل بوبل بزگرانو تا د زعفرانو د کیخ لاری چار هم خودل کیگی او نن د کابل خار په شاهزاده سرای کې بهرنی اسعار له افغانۍ سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایی ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسی پاونډ 9 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 50 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او 80 پوله او زر پاکستانی روپی 1516 افغانۍ. دا ول ازادي راډیو د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
اوردونکو اوس به ونړیواله مسله را واخلو خو په یاد ولري چې نن په دې خبرونه کې د زهرو کاروان پروګرام خبرو. په دغه پروګرام کې تاسو په افغانستان کې د مخدر موادو پر کرکیله د مخدر موادو پر قاچاق او د چې انسان ته څومره ضرر لري پر دې باندې پروګرام اوري. دا پروګرام هر اونۍ زموږ کار په نافي همت جوړوي. دا ډیر ځانګړی پروګرام دی نو خو تر هغه مخکې به اوس یو سیمه ییزه مسله را واخلو. تاسو خبر یاست چې د یک شنبه په ورځ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو چې په هغه کې د پاکستان د ملي اسمبلی دوه غړي علي وزیر او محسن دوړ هم وو، دوی په جنوبي وزیرستان کې سوله ییز لاریون کړی و. تر هغه وروسته داسې رپورټونه خپاره سوه چې د پوځ لخوا پر دوی باندې ډزې سوې وې. البته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو وویل چې د پوځیانو لخوا پر دوی ډزې وسوې، خو پوځیانو بیا وروسته وویل چې دوی پر یوه پوسته باندې حمله کړې وه او اول د دوی لخوا حمله سوې ده. خو په همدې ترڅ کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړی علي وزیر ونیول سو او اعتراضونه ادامه لري. اوس رپورټونه وایي چې د ژورنالیستانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې په وینا په پاکستان کې د خیبر نیوز خبریال ګوهر وزیر چې په جنوبي وزیرستان کې د خړکمر په سیمه کې اعتراضونو څخه وروسته د محسن دوړ سره مرکه کړې وه نیول سوی دی، او د ده همکارانو په خیبر نیوز کې د ده همکارانو پر ټویټر لیکلي دي چې ګوهر وزیر امنیتي کسانو نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال ادارې پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او د پاکستان له حکومته یې غوښتنه وکړه ژغې ورباندې وکړو چې ژر تر ژره دي دغه خبریال خوشې کړي. زما همکار پامیر سایل را سره په سټوډیو کې دی. پامیر سایل دغه مسله تعقیب کړې ده. د اول څخه سایل صاحب، کول راته وایاست چې د ګوهر وزیر په اړه څه معلومات لري او څه تازه ور باندې راغلي دي؟
مننه. ګوهر وزیر تاسو لکه څنګه چې یادونه وکړه د خیبر نیوز ټلویزیون خبریال دی په بنو کې، او د په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیښې په اړه باندې هم خبریالي کوله، او په بنو کې پرون یو مظاهره شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي ورغلي ول او هغوی د حکومتي سرتیرو د ملي امنیتي سرتیرو د دغه ډزو او پر ضد مظاهره کوله. په دې خبریالي هم د ګوهر وزیر وکړه، او ګوهر وزیر په خپله ډېر زیات فعال دی په دغه سیمه کې. دی نیولی دی، بیولی دی، او اکثر چې کلم داسې کې پیښې کېږي په پاکستان کې نو تور یې د پاکستان پر پوځي استخباراتو او د پاکستان پر نور استخباراتي ادارو باندې پوری کیږي، خو بالخصوص پوځي استخبارات یا آی ایس آی او یا ملي امنیتي ځواکونه چې دي د پاکستان هغه دغه خبریالان لزان سره بي. نو د خبریالانو خوندیتوب ادارې ورباندې غږ کړی دی چې تاسو په سمدستي توګه او بیل څه شرطه دا خبریال خوشی کړی، ځکه چې دی ډیر زیات فعال وو.
سایل صاحب، اوس د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟ دوی منلی ده چې دی نیول سوی، چیرته به ول سوی؟
عموما چې کله حکومت د پاکستان خاموشي په دغه سي قضيو کې، لکه د مشال راډیو د ازمک خبر اعلان چې نیول کېدل، نو پاکستان حکومت پر باندې ریزن ورکاو یا نور خبر اعلان، نو معنا یې هم دا ای چې اکثر د استخباراتي د رول ځان سره بيول دي. کني پونی پولیس ویل دي چې دوی سره نه دي.
او دونکو وای اصلاح چې وکم هغه دا چې د خړکمر سیمه لکه څنګه چې سیال سبول په شمالي وزیرستان کې د مخ جنوبي وزیرستان ویل، او پرحال وست دوی دغه اعتراضونه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم روان دي په دې اړه باندې نن نور څه نوې خبرې لري سیال سره؟
پرون هم غونډې روانې وي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په ډیر اسماعیل خان ټانک او بنو کې لسګونه پلویان نیول شوی دی، پولیسو نیولی دی. په شمالي وزیرستان کې په میرامشاه کې په دغه شمالي وزیرستان د تر ټولو مهم ښار چې دی، دلته دغه موسن د وړ چې د ولسی جرګې غړی دی، د هغه پلویانو احتجاجي ناست ته دوام ورکړی دی، او دوی دا وایي چې بیګا ورته یوه حکومتي جرګه هم ورغلې وه چې تاسو دا ناسته وځنډوي چې موږ له حکومت سره خبرې وکړو او یو حل مسلې ته ورسیږو، خو دوی دا ناسته تر اوسه پورې نه ده ځنډولې. نو دا ناسته اوس هم روانه ده، او په شمالي وزیرستان کې په مختلفو ځایونو کې ګرځبندیز چې دی، په د تخیلو کې، په بویا کې، په میرامشاه کې، په دې ځایونو کې ګرځبندیز اوسه پورې بحاله دي چې د ولسي خلکو ژوند یې اغېزمن کړی، ځکه چې روژه هم ده او دوی شیان کور ته نشي وړلی.
او اخر سوال سال صاحب، دغه د الوی وزیر برخلیک ماته جالب دی چې دی څنګه سو، ځکه دی د پاکستان د پارلمان غړی دی او دی نیول سوی او د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سوی وو د پورتن پر اساس، اوس څنګه سو دا دا
اته ورځې د پاره پولیسو ته سپارلې دي. پولیس به د دوی د طبي معاینه هم کوي او ورڅخه به پوښتنې ګرځېنې هم کوي. دا غې پر اساس باندې به بیا د اختر نه سمدستي یو ورځ وروسته یعنی د جون یا د په پاکستان کې به په هغه ورځ باندې اخرنۍ روژې د جون په څلورمه نیټه باندې وربللې دي. همدې د ترهګرۍ ضد عدالت ته پولیسو غوښتنه کړې وه چې دیرش ورځو لپاره دې وروسپاري خو عدالت ورته یوازې اته ورځې اجازه ورکړه.
ډېره زیات مننه اوریدونکو. زموږ همکار د مشال راډیو خبریال پامیر ساحل چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وروستیو حرکتونو په اړه معلومات درکړل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او اوس په ورسو رحمت الله افغان ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د مسکاو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي. د مسکاو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پراخ بین الافغاني غونډې ته زمینه برابره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصلې کمیږي او له زړونو نفرتونه وځي. د هشت صبح رسپانه په سر مقاله کې یادونه سوي روښانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپل تصمیم نیولی چې د مسکو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي او یا که کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دي وربللي. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنې ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د مسکو غونډه نمایشي ده او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکو وښیي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورځپاڼې د مسکو په غونډه کې د حامد کرزي څرګندونې راخیستې چې ویلې دي روسیه دې له امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړي. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې یادونه کړې چې د مسکو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوري کوي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقاله عنوان دی افغان سوله مسکو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکو دغه شان هڅې د قدر وړ دي او لکه څنګه چې افغان ملت دغه بهیر ملاتړ کړی د افغانستان حکومت هم باید دغه هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درکړي چې د سولې پر روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی او د دوی همکاریو جلبول د سولې لارې نورې هم اسانولای شي. د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د مسکو په غونډه کې دوه ټکي مهم دي. یو په لومړي ځل د مسکو په غونډه کې د ملا برادر ګډون او بل دا چې طالبانو ویلي وو افغان حکومت په رسمیت نه پیژني خو بیا هم د سولې علي شورا پلاوي په دغه غونډه کې ګډون کړی. انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي تمکیږي چې د سولې غونډې به د مخامخ خبرو لپاره یو فرصت سي. بلخوا د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقاله عنوان دی د افغانستان پر ضد د مسکو هڅې غندو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پخوا هم د یو شمېر سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت او ملت پر ضد لویه دسیسه وه او نن هم دا غونډه د هغې دسیسې بله کړی ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو سمجتا خبرونه تر یوې بجې پورې ده. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو ته یو خبرتیا هم لرو. که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره کار وکړئ د ازادي رادیو د خبرونو د مدیر په برخه کې وګړي ته چې مسلکي وي او نور کوم معلومات چې په پاڼه باندې خبره سوي دي اړتیا لري تاسو زموږ په پاڼه ته ورسئ. د کار فرصت پر ځای باندې کلیک وکړی او هلته کوم ځنګړنی چې د ازادي رادیو ورته ګوري ټول لیکل سوي دی او که تاسو په دې شرایطو برابر یاست نو تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې ځانته د کار موقع پیدا کړئ. اوس په ورسو چې د اوریدونکو ستاسو نظرونه په مسکو کې د غونډې په اړه څه دي د افغان بیسیم پر 33 شمېره باندې چې کوم پیغامونه راستولي هغه به وایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند د ناوې د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د مسکو غونډه ډیره مهمه ده، ځکه چې مسکو هم د افغانستان د سولې یو اړخ دی. هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې په ګټه وي، هغه که غونډه وي که نور مذاکرات وي، موږ ورته خوشبین یو او خامخا یو وخت یوې نتیجې ته رسیږي. روح الله نقشبندي د کندهار لیکلي، زما په فکر داسې غونډې ډېرې مفیدې تمامېږي، ځکه چې داسې غونډې بیا راتلونکو پرېکنده غونډو ته لاره برابروي. قدیر تکین د لیکلي، د مسکو غونډې د سولې په تړاو غونډو کې د صلاحیت لرونکو ټیمونو ګډون مهم دی چې یوه پایله له ځانه سره ولري. عبدالله حلیمي له کندهار لیکلي، د سولې د ډیرو غونډو ځکه مایوسه کړی یم چې د هیڅ یوې نتیجه نسو معلومه. اوس په ورسره رضوان مراد ته چې د دې سهار د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، بیا وروسته عبدالنافع همت راځي او تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خپروي.
د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او سولې د مسئلو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د خوست صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه د وسلوالو په برید کې دیارلس افغان سرتیري وشل شوي. لا ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورن د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوې ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مې میاشت په لومړیو کې د اماراتو په سواحلو کې شوی و.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاود النافی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ناتو وای دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشې په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د کابل امنی قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کیلوګرامه شیشه هغه مهال د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د تلاشی پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې وچی د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوی چې دوی خزی دي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رادیو ته ویل پنیول شو کسانو کې له درې تنو سره 13 کیلوګرامه چارس او له بل تن سره 10 کیلوګرامه هیروئین نیول شوې دي.
دوی غوښتل چې هیروئین له مزار شریف څخه د بغلان لارې او چارس اندراب لارې کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتګ لار ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې له دې لارې نشي مواد قاچاق کړي.
د نشي موادو د قاچاق ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوې دي. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنی قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 55 کیلوګرامه تریاک نیولی، خو په دې تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د 2 ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې 2 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالیو کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوي چې په نتیجه کې 45 کیلوګرامه 400 تریاک نیول شوي دي. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوته کو چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دیال راپول وروچی ناټو وای دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بردونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دیال هم راپول وروچی سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوی.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغیز لري په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولای شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
14 کال عمر ما ټول بیرون تیر کړی، 12 ورځ په قهر
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مه هیروي.
ته خبريالې کڅارنوال؟
زه خبريالې.
نو چې خبريالې ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غصب لاټړ ماموریت عمومي قومندان د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د نظامی عملیات په برخه کې لافان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبر اعلان ته وویل نشي مواد افغانستان لپاره د کورنی ګواښ ترڅنګ د درهګرو مالی سرچینه هم ده. شاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشي مواد پر کارخانو باندې د افغان او ناټو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل سوی دي. نظامی کارپوهان په افغانستان کې د نشي موادو د کارخانو جوړښت په کتو سره وایي چې د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډیر لګښت لري. باید د جدول بردونو پر ځای د عملی او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخونی ولسی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس تر نه کې وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو. خو اوس د ناټو د غصب ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي چې دوی بل افغان ځواکونو سره په ګډه د نشئی موادو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غصب ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبريالانو ته وویل که د نشئی موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیا وي نو دوی همکاري ته چمتو دي.
production labs that's a
د نشئی موادو جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایی بریدونه شوی دي، ځکه چې نشئی مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په ورستیو کې افغان او بهرنۍ ځواکونو د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایی بریدونه پیل کړل. ورستۍ برید یو اونۍ مخکې د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د چیړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتی کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د نشئی موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولی. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډیر ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غرزول کیږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او څو دانې میسي دیګیان دي، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي. که د دې د مخدراتو کو د بین وړلو لپاره اساسي او بنیادي کار غواړي، دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کړي. علاوه په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري باید د دې کښت سره سخته بدینه مبارزه وشي او دا د بینې وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره مؤثره او ګټوره لاره نه ده. خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځځي د طالبانو عواید راکمولای شي.
محمد ایاس تر نه کوچ د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامی ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوس پلاتل ماموریت قومندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشي مواد پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ښه نتیجه ورکړی ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فاریاب ولایت اوسیدونکو وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوي، خو د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سکال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډیروالي له امله د کوکنارو کښت ډیر شوی او بزګران په ډډه سره تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی اتبش کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلې چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډیر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې خډیر کوکنار کرل شوی او د نیخواهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې زر افغانۍ ده.
قسمه کې دیده میشود د ولسوالی پښتون
لکه څنګه چې تاسو وینئ، د پښتونکوټ ولسوالی د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دي. سکال له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډیر زیات دي.
بختانه حاصلات د دینام بسیار بالاست.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې ډیرې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږکال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی. د ته په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 1015 هکټاره او سږ کال په 1040 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی دي. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قومندانۍ امنیتي ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در ساحه تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپل کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوی. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمامه بودیجه خوده اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
خغلی یورش زیاتوی د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشه مواد سره جدي مبارزه پیل کړي او په تیرو څلورو میاشتو کې د نشه موادو څخه د پاسه سل خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدل سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه غیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د انسان زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي، د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي او دا زیانونه تر څومره وخته پورې د موتات په وجود کې پاتې کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالباری خرم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغیزې لري.
ټول نشه یي مواد، هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امپیټامینو او بیلابیل نور ډولونه چې متاسفانه د موږ په وطن کې ډیر تولیدیږي، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره او ځینې یې بیا کېدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بل اخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تک او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان پر زړه باندې د نشې لنمحاله او محاله غیزه څه ده؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کیدل شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي، او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کیدل شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ، مثلا کولی شي د قلب نبضان بې نظمه کړي او د خپل د نبضان بې نظمه کیدل کیدل شي د دماغي سکتې باعث شي، کیدل شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي، په همدې ډول باندې کیدل شي د قلبي الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تک باعث وګرځي، کوکاین راواخلو کوکاین کولی شي په شارټ ټرم قلبي حملې باعث وګرځي، کیدل شي یا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي، او یا کیدل شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي، خو که چیرته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامدار ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه پرګونو کې راولي چې خپل بیا د نور قلبي ناروغۍ باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ د زیاتوالي سبب ګرځي. یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا یو بل مشکل هم شته چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشئی خلک د دوا سره هم تحمل پیدا کوي، او که چې دوا بیا یو په یو قطع کوي یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطع کېدلو اعراض ولایم ورکوي چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشئی سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو قطع کړي، ځکه یو په یو قطع کېدل یې ډېر مشکلات مطرح وایي.
که چیرته یو موتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې په پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځو پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بلاخره تر یو هفتې پورې په وینه کې دی چې پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشئی سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګانې خپله د ځینې ناروغۍ د رامنځته ګرځي چې کیدلی شي هغه د ناروغۍ اعراض ولایم بیا دوامدار شکل هغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشئی ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي. هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دي د رګونو یو خوایا سطح لري چې هغه د وینې د لخته کېدلو څخه جلوګیری کوي. که چیرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حملې باعث ګرځي. په مرور د زمان سیګریټ کولی شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغیو سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کیدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیزه لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چیرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپله دا نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې، په دغه سن کې په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي، او هغه خلک چې په دغه سن کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشئی ترې جوړیږي، او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي هماغومره اندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګه ځینې ناروغان چې هغه مخکې د مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او د الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نورو ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې قلب باندې نشئی ټوکې څه اغیزه لري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات د نشئی موادو ډیر دي، نه یوازې په قلب، نورو سیستمونو باندې هم ډیر دي. مثلا کیدلی شي په یو نشئی ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي په خپله په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډیر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري حاملګۍ ونه لري. دا کیدلی شي د ځینو نورو مرضونو پر اکلامسیا مثلا باعث وګرځي، دا کیدلی شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي، اگر چې په هغه کې نور فاکتورونه هم داخل دي خو دا هم یو ریسک فاکتور ده ورته، یعنی یو خطري فاکتور ده کیدلی شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولې دواګانې د پلاسنتا د لارې ماشوم ته تیریږي، د ماشوم په وینه کې ګډیږي، هم کیدلی شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدنو، کیدلی شي د بې وزنه ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي، او کیدلی شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشه د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خرم سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر 2.6 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. اجازه الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د پټولګي کې اول نمره وو او هرڅه په درناستر غورته کتل، خو په سوارس کلنۍ کې په نشو اختاسو او بدمرغي له همدې ځای پیل سو. دا چې اجازه الحق د نشو عمل لڅ ډول سترنج سره مخ سوی او اوسیت ټول لوی ارمان څه دی. په دیاله زمول همکار محمد ایاس تر نکسره د زړه خواله کړی دی.
زه نحوی سکلانه ما هم د طالبان امارت کې تر 15 سم باول نمره ما کله چې غوي شکست خوړه، نو 14 سکلانه نه ونديوالانو په 400 را واسته مې تر نحوی سکلانه دې کې زه شل د پونه زیات ځان بستر کو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع ک د 400 عملو چې پوره لس یا 14 سکاله ما 400 سکول، بعد لاغې نه ما شیشه پودر کراک کریسټال تاریاک دا عملونه ترسره کړی دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم، یان تر دې چې د شپې به یې له کوره وښکلم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې. بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بیرته به یې پرېښودم څو ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تېر کړ، دوی 12 ورځ په قارو. مور او پلار مې سپینګیري ول، زه به دې خوا کوټو کې پټ ویده وم چې را به غلې شپې یا سهار تیار چیوار به په ما وکړ کو بهن تر تبرواری په ما کړه. ډیر مشکلاتو سره اخته وم یاره. ما دوه اختره له کوره باندې تیر کړی دي او زیات وخت په مې دی نشو کې د ازادي رادیو پروګرام سه 12:00 تر 1:00 بجې و. دا به مې اورېده مکتب ته به چتلم او نشه به مې 400 کوله ناس به هم پادیرو کې. درې اختره زه کور ته نه یم تللی. کله چې موږ نشې سره مخ شولو دی موږ ژوند داسې و لکه د کاپر ژوند په موږ ښه و یا د سپي. له خپل ورور له خپل قریبانو د لرې ګرځئ، پیسې دې سوځي، مازغه له لاسه ورکوې. نو ما به ډېر ارمان کوو چې مارې کشکې نشه دې نه کولی او کور کې وای څه کار مار مزدوري دې کړې وای او د مور تر څنګ ناست وې. ژوند تر ټولو بده خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې ناخوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم. کله چې په 400 راغلم او دوی خبر شولو نو یې ما ژوند بیخي دې خراب شو. څه دنیا کې به ما نه خراب ژوند دې بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه. دا درې کاله یا دوه کاله کېږي چې واده مې وکړو. اولادونه مې دوی رانه پټوي نه پوهېږم او که نشته ده نو دا درې کاله سول اولاد مې نشته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجای وم چې درې نیمې میاشتې بستر وم، بې غزني ته بې وله وم، هلته بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونې ورستي برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی او په یو کلي کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
قومندان صاحب تاسو راته وایي چې نن مو د تاریخ څو جره بزم کړه ولې دا
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړای او دا د نن د دې کلی کوکنار ماتو یوازې نن مو 50 جره بزم کړه کوکنارو څخه پاکه کړی دا
څو ورځې کیږي چې دا کمپاین مو شروع کړای دی
دوی هفتې کیږي چې کوکنار اړو
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي
پلس نور کلیو کې مو هم کوکنار مات کړی دي
دا کوم کلی دی نمونه راته ویلای شي
زمانو د ټولو کلو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي زر کارونه لرم یوازې خو مې دا کار نه دی تاسو خبر اعلان خو هم داسې پښتنې کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي
ښه بله پښتنه تاسو چې له دې کلي پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولي نو ولې مو خبر اعلان نه دي خبر کړي
څه پروا لري دا د نن خو خبر شوی
دا چې خبر اعلان خبر نه و خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل
ته خبریالې که څارنوال
زه خبریال یم
نو چې خبریال یې ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړي دي
زما یې د بلا چې باور نه کوي دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل بس دا نور یې هم داسې وبوله
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ
د ټول افغانستان کوکنار اړوو
نو تاسې خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ
یاره یو خو تاسې خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګرده کوکنار ماتو
کور مو ودان قمندان صاحب چې زموږ سره مو مرکه وکړه
ستا هم کور ودان
ځوانه او ځوانه
بله کاکا څه وایې
زما سره مرکه نه کوې
ولې نه درسره کوم بس دا د زم درغلم
شیر جانه
بله قمندان صاحب
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی
سمه ده قمندان صاحب
درنو دوستانو دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو ګل محمد کاکا ستړی مشې
خیر یوسې ته هم ستړی مشې
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نورې ځمکې به هم پاکې کړي تاسو په دې باره کې څه وایاست
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي خو زه بزګر یم په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ
ټول خلک پوهیږي چې زموږ په ولایت کې یوه هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تاریاک ټول شوي دي ځینو خلکو خو خپل تاریاک خرڅ کړي هم دي
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تاریاک ټول شوي دي که نه
ها دا دی ورته وګوره ښه ورته وګوره ته دا د کوکنارو غوزي یا کوکلۍ ته وګوره دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي دا د نیخ لیکې دي ته ښه ورته وګوره کومه داسې غوزه وینې چې تاریاک دې ولري ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي
څو ورځې به کیږي چې د دې کوکنارو تاریاک ټول شوي دي
یاره خدای دې مې غاړه نه بندوي لس دولس ورځې به یې کیږي
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخته اړوي
متل دی وایي مهی چې نه نیسې تر لکۍ ونیسه زموږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي هسې خلک غولوي
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول نور کوکنار هم اړوو نو خلک به ولې غولوي
پولیس پیسې ګټي چې پیسې ورنکې ولا که دې یو بوټی تاریاک در پرېږدي د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغسې ډرامه جوړوي چې تا په خپلو سترګو ولیدله بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم یې خرڅ کړل وروسته پولیس راغلل او تاریاک یې واړول
دا نو عجیبه خبره ده
ته خو خبریالې په هر څه پوهې ولې مې خوله خلاصې هسې به دې په پولیسو ډبولي یو
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
چی خواهد شد و چی دیا کیا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادی پچپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل ازادی رادیو